مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د پاکستان وزیر اعظم پر ضد رپورټ، په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي تازه پیښې، د افغان ولسمشر ویان څرګندونې او د ناټو راتلونکي نړیوالې غونډې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویان دي د عبدالحی کاکړ.
پاکستان د ریلوی وزیر صادق رفیق وایي د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د 21 کسانو پر ضد د اف آی آر د درجولو عمل شروع شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ووټونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي روس د دوی پر خاوره تیری کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ریلوی وزیر صادق رفیق وایي د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د 21 کسانو پر ضد د اف آی آر د درجولو عمل شروع شوی دی. نن په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت صادق رفیق زیاته کړه چې دوی به تر هر ډول قانوني عمل تیریږي. فیصلہ کرے دا چې د عدالت پریکړه به نه چیلنجو او نه به هم سپریم کورٹ ته ځو. دا زموږ قانوني حق دی خو موږ به دا نه استعمالو. همدا وجه ده چې د اف آی آر درجولو عمل شروع شوی دی. دا اف آی آر به د پاکستاني وزیر اعظم، وفاقي وزیرانو او د پنجاب وزیر الله په ګډون چې د چا نمونه په فهرست کې شامل دي دا غو پر ضد درجه شي. صادق رفیق دا اعلان د طاهر القادری د غوښتنې په رڼا کې کړی چې 13 میاشتې په لاهور کې پلویان وژل شوي وو. خو مولانا طاهر القادری پرون له حکومت سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان وکړ او پر پلویان یې نن 3 بجې د راغونډېدو غږ وکړ. دا جان عمران خان هم له حکومت سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی او نن به د خپل راتلونکي حکمت عملی اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې نوی ولسمشر رجب طیب اردغان د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کېدونکي سفر ځنډولی دی. د پاکستان د خارجه دفتر بیان وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له یو پلاوي سره د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته روان شوی دی. په بیان کې د نواز شریف د سفر ځنډولو وجه نه ده ښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف د حکومت پر ضد دا وخت په اسلام آباد کې د مولانا طاهر القادری او عمران خان احتجاجونه روان دي. د ترکیې نوی منتخب ولسمشر رجب طیب اردغان د لوړی پر مراسمو کې به د لسګونو نور هیوادونو مشران هم ګډون کوي. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې لشت لږه 12 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښې له تیر ماښام راهیسې شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال، 5 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق الله نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل
دو یا ایک شہادت ہوتی ہیں یا فوت ہوتے ہیں اس کے بعد
زنی ورز یو یا دو کسان او وجل شی و زنی وقت دا لڑائی دا چاپی تیز شی دا پرون راہ سے زمانگ 15 پولیس سرتیری وجل شوی پا دیکی چلور حاضر سرویس او یو پخوانے پولیس افسر وو. زنی عناصر پا کراچے کے پاپریشن کولو خف دی او دا دا حقوی لخوا دا پولیس پزد کاروائیانے کی دلیشی.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي د دې شهر په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات وخت په وخت ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې به خبري غونډې ته ول چې د رایو د تفتیش عمل له شروع راهیسې شپږ اویا اشاریه 2% رای تفتیش شوی دی. د شاغلي نور په وینا د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د شپږ زره خاصو صندوقونو لړلې هم شاوخوا 1500 تفتیش شوي دي. د برتانیې لومړي وزیر د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب کړی ده. په کابل کې د برتانیې سفیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ډیوډ کامرون پرون له غرمې وروسته د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره په دې برخه کې ټلیفوني خبرې کړې دي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د برتانیې لومړي وزیر هیله مندې ښودلې چې د انتخاباتو نتیجې په ویلز کې د ناټو له سرمشریزې غونډې له جوړېدو مخکې په ډاګه شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ټانفورد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي پروسې په ټپه درېدو په دې وخت کې د فوجي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي. جنرال جوزف ټانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ هواري به په 2015 کال کې د دې هېواد د فوج د بریالیتوب لپاره مهم وي. جنرال جوزف ټانفورد د سه‌شنبه په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قومنده بل امریکایي جنرال جان کیمپبل ته وسپارله. هغه چې روان کال په پیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام ش روان خو په ټپه درېدلې سیاسي حالت پرې څه اغیز کړی دی. او تازه خبر دا دی چې د یوکرين ولسمشر پټرو پوروشنکو وایي روس د دې هیواد پر خاوره تیری کړی دی او د ملي امنیت او دفاع شورا بیړنۍ غونډه را بللې ده چې دا ډول پر د بحران خبرې وکړي. نوموړي ترکیه ته خپل سفر ځنډولې دي. په دې اړه به نور تفصیل فراتلونکي خبرونه کې واوري. اسرائیل او حماس دواړه د غزه په جګړه کې چې وونه دوام وکړ د کامیابی اداوي کړی دی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ چې حماس ته سخت گزار ورکړ سوی او چې وغښتنه نه ده منل سوی. په غزه کې ماسک پوشل سوی موسوال بیا د نړیوالو د نړیدلو کورونو په کوڅو کې راټول سوی او کلاشینکوفونه توغندي توپونه او ټانګزت توغندي ننداري ته وړاندې کړل. د اگست په 14مه یو اوربند دغه جګړې ته چې لا 2100 زخه زیات فلسطینیان پکې وژل شو د پای ټکی ښه شو دی. په نړیوال کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام وویل چې پر خوراکي موادو بار یو کاروان چې د 15 ورځو لپاره یو 150,000 کسان مړولای سي غزته نه نوتی دي. او روس وايي چې ناټو په ختیځو غړو هیوادونو کې د عسکرو ځای پر ځای کول پیل کړي نو دوی باید د جواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو د موسم او د کرنسی نرخونه اوریدای سي.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ غستې کیږي او په 2.68 روپۍ خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2.68 روپۍ او 2.83 روپۍ یو یورو په 2.33 روپۍ او 2.34 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.15 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 2.68 روپۍ او 2.15 روپۍ او دغه رنگ یو افغانۍ په 1.04 روپۍ غستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروس کې په کوټه او بنو کې د وریز او پیښور کې د سیلیج اکل سره د باران امکان دی.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 420 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت د طاهر القادری په غوښتنه د وزیر اعظم او لوړپوړو چارواکو پر ضد رپورت درجولو اعلان کړی دی.
ایف آئی آر کے اندراج کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایف آئی آر وزیر اعظم پاکستان کے خلاف درج ہوگی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. د پښتونخوا اعلی وزیر خپل وزیرانو ته په دفتر کې ترکار وروسته په احتجاجي ناسته کې د ګډون ویلي اپوزیشن وایي حکومت د احتجاج لپاره سرکاري وسایل استعمالوي.
دوله سرکاري ګاډي استعمالوي، پروتوکول استعمالوي، بلکې په اسلام آباد کې چې خیبر پښتونخوا هاوس دی هغه کې روزانه 650 کسان دا کمرې ورته خالي کړي دي.
د افغان ولسمشر ویاند وایي حامد کرزی د ناټو پر راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي او په روښانه مستقبل خبرونه کې د ورزش او لوبو پر ارزښت غږیږي.
زما چې کوم تعلیم ما وکړ تر اوسه پورې هغه ما د سپورت باندې کړی نه کما ته په اسلامي کالج کې اډمیشن ته د سپورت باندې ما ته ملو شو.
شنه یو تبصرې هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د پاکستان ریلوی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه صاد رفیق ویلی حکومت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په ګډون د هغو 22 کسانو پر ضد مقدمه درج کوي چې غوښتنه یې د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری کړی ده. نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت صاد رفیق وویل په دې کسانو کې وزیران هم شامل دي. له دې سره سره په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناسته هم روانه ده. تفصیل د مشال اړو خبريال ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین د پارلیمان ودانې نه بهر خواجه صاد رفیق او خواجه آصف خبري غونډې ته وې چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک زیاتره غوښتنې منل شوې دي، خو دوی بیا هم خپل انار ټینګ کړی دا چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي. د وفاقي وزیرانو په خبره حکومت د ډېر صبر او زغم نه کار اغستې دی، حالانکه بعض خلک حالات خرابول او وینه تویول غواړي. د مذاکراتي عمل په حقله د دوی وینا وا چې حکومت د مذاکراتو دروازې نه دي بندې کړې او اوس هم کوشش کوي چې مسله د مذاکراتو د لار حل کړي. د لاهور ماډل ټاون د پیښې مقدمې په حقله وفاقي وزیرانو وې
ایف آئی آر کے اندراج کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے.
د مقدمې درج کېدل شروع شوې دي او دا مقدمه به د وزیر اعظم وفاقي وزیرانو او هغه ټولو یوش کسانو په ضد درج کیږي د چا نوم چې دی کې راغلي دي. موږ دا فیصله هم کړې چې د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد به نه انټرا کورټ اپیل کوو او نه به سپریم کورټ ته ځو، حالانکه دا د یو عام خاري په څیر زموږ حق دی، خو موږ د خپل دغه حق نه هم لاس پسر کیږو او کوم چې زموږ د دفاع قانوني حق دی هغه به نه استعمالوو.
استعمال نہیں کریں گے.
د دین اڑاندے بیگا د سند او پنجاب گورنرانو او دوا وفاقی وزیرانو اسحاق ڈار او زائد حامد د طاہر القادری سره ملاقاتونو وکړو، خو دغه ملاقاتونه بے نتیجه ثابت شو. د ملاقات رستو خپلو پلویانو ته په خطاب کې د پاکستان عوامی تحریک مشر ڈاکٹر طاہر القادری د مذاکراتی عمل ختمولو اعلان کو.
اب مذاکرات کا دروازہ بند
ہے. اس د مذاکراتو دروازہ بند ده. هغه خلک چې ماډل ټاون کې په بی ګناه خلکو ګولۍ چلولې او سوار لستنې وجلی، د هغوی استعفا ورکول خو لري خبره چې تشه مقدمه هم د هغوی په ضد نه درج کیږي. هغوی سره به څه مذاکرات وشي؟ سبا له یوم انقلاب دی، موږ به د سبا نه نور مخکې نه ځو، بس سبا به فیصله کیږي او دا فیصله به تاسو کوئ.
فیصلہ
دا راز عمران خان هم د نواز شریف استعفا پورې د مذاکراتو نه کولو او درنې جاری ساتلو اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال ټول ټاکنو کې د درغلیو په ضد پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د روانې میاشتې 14 نیټې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او دغه لړکې د پاکستان تحریک انصاف ګونغړو قومي اسمبلی او پنجاب صوبائی اسمبلی کې د خپلو چوکو نه استعفاګانې هم ورکړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې یو خبریال او 15 پولیسان شامل دي. د کراچۍ د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په اړه د مشال ریڈیو خبریال ظفر کریمی معلومات راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرې شپې راهیسې 12 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو د شروع کېدار او وروستو په دغه ښار کې د وژنو پیښې کمې شوې، خو د تیرې شپې راهیسې په دې کې یو ځل بیا تیزوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه،
دو یا ایک شہادت ہوتی ہیں یا فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد
یو یا دو کسان او وجل شی، خو زین وقت تا لڑائی دا چاپی تیز شی. دا پرون راہ سے زمانگ 15 پولیس سرتیری وجل شوی، پا دے کے چلور حاضر سرویس او یو پخوانے پولیس افسر بو. زین عناصر پا کراچے کے پا پریشن کولو خف دی او دا دا حقوی لخوا دا پولیس پزد کاروائیانے کے دلی شی. عتیق شیخ زیادہ کڑا پا کراچے کے فرقیز تاوتریخوالے ہم ختم شوی ندے او ہم دا وجہ دا چې د متحاربو فرقو وسلوال پر یو بل کله ناکله حمله زیاتې کړې. همداراز 13 شپه د کراچۍ د کورنګۍ په 15 نمبر کې وسلوالو کسانو د سیمیز ټي وی چینل خبريال نادرشا وجلې دي. د کراچۍ د خبريالانو اتحادیه د وجل شوی خبريال د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په پیخه کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ وایي د خبريال د وجنې په اړه لومړنی رپورټ پولیسو لیکلے او د قاتلانو د نیولو په مخه د پولیسو چاپی دوام لري. دی وایي داسې ښکاري چې خبریال د خبریالۍ له وجې په نښه شوی وي. زیاتره خبریالان داسې ځایونو ته ځي چې هلته په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. دوی د دغې عناصرو په ضد رپورټونه برابروي او په دې وجه خبریالان په نښه کیږي. د خبریال نادرشاه د وجنې په اړه پلټنې دوام لري او د پلټنو وروستو به معلومه شي چې د دوی د وجنې اصلي هدف څه و. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات وخت په وخت ترسره کیږي
او دا عملیات بعد دغه خار څخه د بدمنۍ تر ختمېده دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ټولو صوبایي وزیرانو ته ویلي دي چې هر ورځ دې په خپلو دفترونو کې کار کوي او تر هغې وروسته دې بیا د عمران خان په احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي. دا خبر پرویز خټک بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. پر دې موضوع نور معلومات له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک په دغه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تپته لګېدلې ده د صوبایي وزیرانو د خپل دفترونو نه د غیر حاضرۍ په وجه د پېښور سیول سیکریټ شال پروت وي او پکار ده چې صوبایي وزیران خپل دفترونو کې روزانه کینی او د اولس او سرکار خدمت کولو نه وروسته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف آزادۍ مارچ کې ګډون کوي. د وفاقي حکومت په ضد د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف د آزادۍ مارچ په 14 اگست پیل کړی دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په شمول د صوبې وزیران، مشیران او د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی غړي برخه اخلي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي چې د موجوده حکومت وزیران د مخکې نه خپل دفترونو کې نکینی او حکومت چلولو کې سنجیده نخکاری، خو چې کله دغه د ازادۍ مارچ شروع شوی دی نو د وزیر اعلی سره سره صوبایي وزیران په اسلام آباد کې د تیر دو هفتونه پراته دي.
دغه نه صرف د دولت سرکاري ګاډي استعمالي پروتوکول استعمالي بلکې د تاسو تاسو کې په اسلام آباد کې خیبر پختونخوا هاوس دی هغه کې روزانه شپږ سوه اووه سوه کسان د دې د پاټای دا کمرې ورته خالي کړې دي، دا هالونه ورته خالي کړې دي او هغه کې پراته دي. دغه ټول اخراجات چې دي دا د حکومت د خزاني نه کی.
د دې په جواب کې د پختونخوا د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خټک وایي چې هغوی اسلام آباد ته په سرکاري ګاډو کې نه بلکې خپل ذاتی ګاډو کې ځي او دغه احتجاجي لټ کې ناستا د دې یو جمهوریت حق دی.
وزیر اعلی صاحب چې کوم حکم کړه موږ به دا دفتر او سهار چې کوم ان شاء الله حاضر وي بالکل ممکنه ده. جنتا ډرایو دا اسلام آباد او په خبر په منځ کې موږ هم معمول عام تر کار دغه دا او حال ته چې موږ د قائد عمران خان چې کوم حکم دا دفتر د افس اور مګر دا موږ خپل ځای ته ځنه راځو.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی په خوانی ویان شیراز پراچوای په کار دا چې صوبایي وزیران د اولس خدمت ته پاره پل محکمو باندې توجه ولري او دا یو صوبایي حکومت د وفاقي حکومت په ضد ادریدل د هیواد په ګټه ندی.
نو دا ملک لپاره خنډ ده چې یو سټینګ صوبایي حکومت د راپاسي او یو موجود وفاقي حکومت خلاف د کیسه یو سیاسي بنیاد باندې یو دغه ورکی یا خو لکه د یو صوبې مسلې وی کنه د صوبې حقوقو مسلې وی نو په هغه باندې صوبایي حکومت احتجاج کولی شي. هغه د لپاره فورم زشتا هغه ته کونسل اف کامن انټرست وی په هغه باندې دا خبرې کیدای شي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کابینه کې 15 وزیر ایران، 15 د وزیر اعلی مشیران او 15 خصوصي مرستيال دي چې درې د جماعت اسلامي وزیرانو نه علاوه نور ټول وزیران او مشیران د عمران خان په جلسه کې وخت په وخت په سټیج لیدل شوې دي او ځنې پکې خروزانه ګډون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي د تیر کال په انتخاباتو کې د دوی لګوند سره ډیره زیاته درغلي شوې وه خو بیا هم د ډیموکراسۍ پلویان دي. دی وایي له امیریته مات ګډ جمهوریت ښه دی. دا خبرې جمال دینی په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ډاکټر جهانزیب جمال دینی د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی له ګوند سره په ټول بلوچستان کې د 11 مئی په ټول ټاکنو کې بیخي زیاته درغلي وسوه او د ده په خبره تر 11 مئی مخکې له د ټول ټاکنو نتیجې برابرې سوې وې. ډاکټر جمال دینی وایي له دې هر څه باوجود چې دوی په صوبا کې د دې درغلیو پر ضد احتجاجونه، خبري غونډې، جلسې او هړتالونه کړي، په اوسني سیاسي کړکیچ کې د ډیموکراسۍ پلوي کوي او زیاتوي ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر ښه امریت ډېره ښه ده.
لنګري لولي جمهوریت امریت سے بهتر ہے گی.
ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر امریت ښه ده او دا موږ ډېر پښکارا وایو. لیکن که په رښتیا د دې هیواد واکمن د حقیقي ډیموکراسۍ پلوي ویاندی نو دوی به بیا د ډیموکراسۍ د لا مضبوطۍ لپاره قدمونه اخلي او په دې کې به تر ټولو له مخه د غربي هیوادونو په څیر انتخابي اصلاحات راوړل وي. هغه سي نظام لکه چې هلته نافذ دی او دوی به با اختیار الیکشن کمیشن جوړ جوړېدل دی یقیني کړي چې ورسره به د بیا لپاره په ټول ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ډاکټر جهانزیب جمالدینی په خبره له دې سره چې د عمران خان د تورونو ملګری کوي او سم دی، خو د عمران خان د دې احتجاج او د غیلارې ملاتړ په هیڅ صورت نه کوي. جمالدینی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه که چیرې پښتنو یا بلوڅو سیاستوالو ورته احتجاج په اسلام آباد کې کړی وای نو مخکې بلا د غداری او بهرني ایجنټانو نوم ورکړل شوی وو. د مرمیو او قیدوبند ژوند او په خاصه توګه د غداری الزامونه موږ د باچا خان، سردار عطاولا مینګل، غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکټی او د ملک عبدالعلی کاکړ له زمانې او سیاسته بیا تر اوسه پورې اورو او زغمو یا. او که چیرې موږ همداسې احتجاج کړی وای او سری سیمې ته نه بلکې که زرغونې سیمې ته هم تللي وای نن به راته غدار ویل کېدل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اګست له 14 نیټې د طاهر القادری او عمران خان په زرګونو پلویانو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی او تر ننه دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې او د صوبې ګڼو نورو سیاسي ګوندونو د دوی دا احتجاج ناسم بللی او زیاتوي د دې احتجاج تاوان به یوازې د نواز شریف حکومت ته نه بلکې ډیموکراسۍ ته هم رسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمې خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلاب حبیب وایي له تیرا میدانه به کور شوي شاوخوا 13,000 کورنۍ خپل کلیو ته ستنې شوې دي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. له غلام حبیب سره فرهاد شینواری خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې تیرا میدان ته څومره کورنۍ ستنې شوې دي او دا چې هلته کوم ډول پرمختیایي کارونه کوي.
زموږ اوسه پورې تقریبا 13,000 فیملیز چې کوم رجسٹرډ وي هغه تقریبا ټول کمپلیټ شوی دی، خو دې کې بعض خلک ان رجسٹرډ دي. پاغه کې هم مطلب چې 20,000 مونږ یو ډیټا کلیک کړی و او کې 10,000 چې دا هغه واپس مونږ خپل کورو ته ورسول او ان شاء الله مونږ اوس دا اف ڈی ایم اے نه اے پی اے باڑا او ز الته کې زموږ سیکټری لائن اډرس را میټینګ وشو ان شاء الله زر په یو دور زکه دا باقایا چې کم کسان پاتې دي دا مونږ واپسی بندوبست کوو.
تاسو پوره یو ټیم تیرا میدان ته تللی وای، الته مو څومره ترقیاتی منصوبو ته اراده څه څه ترقیاتی کارونه بکوي؟
ریسنتلی گورنر صاحب وزیت کړو، پاغي کې تقریبا 3.5 ارب پیکیج دا خپل سپیشل پیکیج دا پاغي کار روان دا ای ڈی پی باندې هم خپل چکم کرنٹ 2013-14 ای ڈی پی دا اغه کې زمونږ تقریبا ټوټل د گورنر صاحب د سپیشل پیکیج او ای ڈی پی 90 کیلومتر روډز چې پاغي کې ان شاء الله زمونږ په دې سیزن کې به تقریبا 14 کیلومتر بلیک ټاپ شي چې باغه با اڑهنګ نه باغ میدان ته زمونږ بلیک ٹاپ ان شاء الله پدی سیزن کې د ستمبر اینڈ پورې مونږ پوره کوو. دین علاوه 90 کیلومتر روډ چې دا به ان شاء الله بقایا چې دا کم سیزن دی کې مونږ شروع کوو. ز په دې سلسله کې زمونږ ټول ډپارټمنټس چې دي هغه مونږ اوس ریسنٹلی ای پی ای باڑا او ز خپل دواړه تلی وو ولته کې زمونږ سب ډیویژن دی پاره سایت سلیکشن هم وکړو. پاغه کې به ان شاء الله بی ایچ یو مونږ جوړو، ټایپ ڈی هاسپټل بم جوړو، الته کې ګورنمنٹ میډل سکول هم دی. دین علاوه مونږ د گورنر ماډل سکول لپاره سایت سلیکټ کړو او زمونږ چې کوم جائنٹ وزټ وو پاغه کې ډپارټمنټس او ایلډرز آرمی او زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن باقاعدہ دا یو کمیٹی جوړسله او اوس په یو ته یو کس ته بسکیم نه کیږي. دا جائنٹ کمیٹی با سایت سلیکټ کوي او الته چې کوم ایلډرز دی پاغه سره به مونږ مشاورت سره ځای ورکو او ان شاء الله په دې وجه باندې به الته په یو سکیم کې هیڅ رکاوټ نه راځي. او دین علاوه زه دا وایم چې زمونږ په هیلت باندې هم کار شروع دی چې هغه کې 2 CDs دي، 4 CHEs دي، په هغه باندې سایټ ایډنټیفیکیشن هر څه زمونږ چک ډیم اریګیشن پی ایچ ای دا ټول ډپارټمنټ سره تللی وو. ان شاء الله ودین اے ویک ټایم دا پی سی ون دا هر څه تیار دی او کار به ان شاء الله شروع کوو.
الته کې چې تیر کال کومې جګړې شوې، خلکو کورونه پکې سوزول شوي، په سلګونه خلکو کورونه نشته، د کورونو د بیا جوړولو لپاره مو څه پلان شته؟
کم خلق چې رجسٹرڈ دی هغه چې لاړو هغه ته 25,000 روپے یو انسٹالمنٹ ملا شوی دا، هغه نه علاوه 4.5 لاکھ چې کم کور ڈیمیج شوی دا هغه مو فیڈرل گورنمنٹ نه پیسې غوښتي دي. ان شاء الله چې ریشی دا با فی کور فی خاندان مونږه 4.5 لاکھ روپے هم ورکو. دین علاوه مختلف این جی اوز دی هغه وزٹس کړی دي چې هغه هم په دې کورونو جوړولو کې به مو سره تعاون کوي.
امن و امان صورت حال ته څنګه ګوره اوس پکې امن و امان څنګه دی تیرا میدان کې؟
امن و امان صورت ان شاء الله تا سوای چې کوم اتورایز زمون چې کوم وی ڈی سیز دی یا التمون خسادارز دی هغه ته صرف د وسلې اجازه ته څوک وسلم نشي ګرځولای. ان شاء الله مکمل امن و امان دی التا ایمن اصلي اجازه ته ملته نشته دا سوای د کوم اتورایز کسان چې
قبائلی سب خیبر ل ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ غلام حبیب سرمو د فرحات شینواری مرکا اور دا
مشال پنوم فادی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو
السلام علیکم
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د سپتمبر پر څلورم او پنځم په برتانیا کې د ناټو غړو هیوادونو غونډه کیږي چې پکې به تر هغه پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د روان کال تر پای وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه هم خبرې کیږي. خو افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. تر اوسه د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون هم ځکه نه دی لاسلیک شوی چې ولسمشر کرزی وایي د شرطونه نه دي منل شوي. د ناټو غونډې او پکې د افغان ولسمشر ګډون نه کولو په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي راتلونکي هفته کې دونکي د ناټو په هغه نړیواله غونډه کې به ولسمشر حامد کرزی برخه نه اخلي چې تمه ده د نورو مسلو ترڅنګ به کې له 2014 کال وروسته د هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او ترهګرو سره د شریکي مبارزې په اړه خبرې وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی غواړي د غونډه کې نوې ولسمشر ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو څېړل نه دي پوره شوي او معلومه نه ده چې آیا نوې ولسمشر به د سپتمبر د 2 تاریخ د هغې نیټې مخکې معلوم او لوړه وکړي او کنه چې ولسمشر کرزی ورته ټاکلې. خو ایمل فیضی وایي
دا وزارت نمائندگی به د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور او یا هم اوسنی حکومت ګډون وکړي د افغانستان په نمائندگی. دلیل د دې چې خپل رئیس جمهور ولې د کانفرنس نه ځي او یا په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي دا دی چې رئیس جمهور حامد کرزی موقف د ناتو او د امریکایي ځواکونو د حضور د ادامې په اړه په افغانستان کې معلوم دي، شرایط هم معلوم دي، موقف هم معلوم دي. که جمهور حامد کرزی چې د کانفرنس دا په دې معنی چې دغه پخوانی موقف یا همیشنی موقف د جمهور حامد کرزی په بیا تکرارېږي په کانفرنس کې. حال دا چې جمهور حامد کرزی نشي کولی د راتلونکي حکومت نمائندګي وکړي، نو بهتره دا ده چې په دې کانفرنس کې باید د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور ګډون وکړي ترڅو د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور خپل موقف او خپل پالیسي هلته وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی په خوا ویلی وو چې امریکا سره به هله امنیتی تړون لاسلیک او له 2014 کال وروسته امریکایي پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. د افغان پارلمان غړی شکریا بارکزی وایي حکومت باید د امریکا سره امنیتی تړون زر تر زره وکړي چې د امریکایي په مشرۍ د ناټو غړی هیوادونه خپلې پرمختیایي او پوځي مرستې جاری وساتي.
ناتو کانفرنس ډیر مهم دی چې افغانستان دولت او افغانستان خلک هم دا ډیر اړینه بولي چې د ناتو په ناسته کې خپل حضور ولري چې کله چې هلته هم یو موافقتنامه لاسلیک کیږي. د دې تر څنګ اوسنی دولت حامد کرزی وخت په ختمېدو دی او نوی دولت لپاره پکار دی چې چټک ګامونه واخلي. افغانستان د نه وروسته هم غواړي چې بهرني ځواکونه او مرستې د افغانستان خلکو سره جاری پاتې شي. په افغانستان کې لا اوس هم ترهګر شته دي چې اوسه پورې هم خطر شته دی او د دې خطر له منځه وړلو لپاره په نړیوال ټولنه همکاري او همغږي کې ضرورت شته.
دا مهال افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي چې له وجې د روسیو کې د دوی مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکا او افغانستان دواړه د همکارۍ دی امنیتي تړون ته ضرورت لري.
زمونږ جیوپولیټیک زمونږ خاوره دا یو طبي سنگر ده، دا د آسیای میانه د پاره یو بوم ده. حتما د دې په دغه پات کې داسې شرایط به مونږ باندې راغلي دي چې په اقتصادي لحاظ مونږ پاوس خپل نه ساتلای. هیڅ مملکت نه هغه تخنیک معرفي او تخنیک ضرورت په هغه قیمتونو چې لري نه د موږ اقتصادونه پیاوړی ده موږ د ټولو پیسه دار یو چې هغه واخلو دا کار موږ نشو کولی او مخالفین هم زموږ همسایګان هم د موږ وطن ته سترګې سرې کړي دي او په دې ځای کې ګډوډي پېښوي.
تیر ورځ کابل کې شو د ناټو د مشر د بدلیدو په مراسمو کې د ناټو نوی امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل ویل چې افغانستان به یوازې نه پریدي او افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري جاري ساتي.
دا مشال ریډیو دا
اوس مرزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې محل لند خبرونه راته وړاندې کړي ځکه چې په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
د پاکستان د ریلوی وزیر سعد رفیق وایي د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د 21 کسانو پر ضد د اف آی آر د درجولو عمل شروع شوی دی. دا خبره د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. سعد رفیق دا اعلان د طاهر القادری د غوښتنې په رڼا کې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کېدونکي سفر ځنډولی. د پاکستان د خارجه دفتر بیان وایي د پاکستان ولسمشر محمود حسین نن له یو پلاوي سره د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکیه ته روان شو. د پاکستان په کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس او سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې د خبري غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش عمل له شروع راهیسي 6.2% رایې تفتیش شوې دي. د برتانی لومړی وزیر د افغانستان انتخاباتو له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب یې کړی دی. او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ټرانفورد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسې په ټپه درېدو په دې وخت کې د فوجي روزنی پروګرام ته خوندونه رامنځته کړي دي. او د یوکرین ولسمشر پټرو پوروشنکو وایي روس د دوی پر خاوره تیری کړی او د ملي امنیت او دفاع شورا بیړنۍ غونډه رابللې چې پر بحران بحث وکړي. او اسرائیل او حماس دواړو د غزه په جګړه کې چې یو اونې دوام وکړ د کامیابی ادعا کوي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ چې حماس ته سخت گزار وکړ سوی او هیڅ یو غوښتنه نه ده منل سوی.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان دو عبدالحی کاکړ اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که یو طرف ته د فاټا سیکرټریټ د انتظام لاندې محکمو کې په کروڑونو روپو درغلو کې ککړ د 500 افسرانو او اهلکارانو خلاف کاروایی کول د ستاینې وړ ګام دی، نو بل پلو د پلټنو باوجود دغه افسران او اهلکاران په خپلو چوکو ناست دي، کومه چې د فکر وړ او د حیرانتیا خبره ده. د ادارې په وینا چې د صفا پلټنو غوښتنه ده چې کله هم د چا خلاف انکوایري روانه وي نو هغه تن په فوري توګه د خپلې چوکۍ څخه لري ولېشي، ځکه چې د هغه په دغه چوکۍ ناستا په پلټنو اغیز و نه غورځوي. ادارې زیاتوي که چېرې حکومت په یو معاملې کې سنجیده وي نو باید چې په هغه کار کې سنجیدګي په نظر راشي، او دا چې د کومو افسرانو پر ضد پلټنې روانې دي باید چې هغه په فوري توګه د خپلو عہدو څخه لری کړي. ګنی دغه سي بدفاټه اولس په حقونو ډاکې وهل کیږي چې ورسره به هغوی خدا احساسي محرومۍ ښکار کیږي. بل پلو جنگ ورسپڼ خپل ادارې کې وایي چې د اوبو په مسله د پاکستان او هند لاهور کې شوی مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شو، او دا ځکه چې هندوستان د کوشن گنگا ډیم او په چناب دریا د نورو سلور ډیمونو په حواله د پاکستان اندېښنو ته اهمیت نه ورکوي او اوس پاکستان سره د ثالثي نړیوال عدالت ته د تلو نه سیوا بل لار نشته. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان د تیر ډیر مودې راهیسې د سنتاس لوزنامې خلاف ورزي کوي او د پاکستان د برخي اوبو ته بندونه وهي چې ورسره دوی کولی شي یا خو د پاکستان ځمکه شاړي کړي یا بیا د اوبد سیلابونو په شکل کې را پریږدي چې ورسره به ټول ځمکې او فصلونه لاهو شي. د اداري په وینا چې د هندستان د رویې نه سرګندېږي چې دوی پاکستان سره په زور حالات خرابوي او وخت په وخت په پوله ګولهباري هم کوي چې ورسره عام خلکو ودانو او سارو ته زیان رسي او دا شند د پاکستان او هندستان ترمنځ کړکېچ ورځ په ورځ سیوا کیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د ملګري ملتونو یوې مبصرې ډلې د سیالکوټ سره نږدې د ورکینګ باونډري دوره وکړه او د هندستان د ګولهبارۍ د لاسه شوی زیان یې په خپلو سترګو وکتو. او لکه څنګه چې د ملګری ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم په دوه ملکونو د پرامن طریقې سره د مسلو د حل غک کړي دي، نو کو خدای مکړه د دوه ملکونو ترمنځ جنگ وشو نو دا به ډیر خطرناک ځکه وي چې دوه ملکونه جوهري طاقت دي او دا شن با پسی مدد ډیر بدی اغیزی پریوزی.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې کې کڅه هم په پاکستان کې سیاسي کړکېچ دوام لري، خو د پخوا پرتله اوس ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا ای بی سی نیوز د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارول شویو رایو د تفتیش یا پلټنو له بهیره د عبدالله عبدالله د ډلې د بیلیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي بحران راپورته شوی او ورځ تر بلې دغه سیاسي کړکېچ زیاتېږي. ورځپاڼه زیاتوي کچري په دې بحران قابو ونه موندل شو نو د دې نتیجې به د هیواد د یووالي لپاره خې نه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په کوسو کې د مظاهرو د لارې د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې جدي مسلې راپورته کولی شي. دې سره به د هیواد آئین کمزور شي. کچري داسې وشي نو په مستقبل کې به نورو اپوزیشن ګوندونو لپاره لار هواره شي او یو څو زره خلک به د اسمبلی مخې ته راجمع کیږي او ټول هیواد به یرغمل کوي. ورسپان لیکي چې د پخوا پرتله اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت حمایت کوي چې د ملک آئین او جمهوري نظام خوندي وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچري د دې بحران سیاسي حل راوینستل شو نو کېدی شي چې فوج مداخله وکړي، خو کچري حالات سم شو نو بیا د دې امکانات نشته. د ورسپانې په خبره فوج په هغو حالاتو کې مداخلت کوي چې ټولې خواوې ناکامه شي او ولس زیات وځپل شي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر څخه خپل استازي بهر کړی دي. د ګام سره په دغه هیواد کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه راپورته شوې لانجه نور هم کړکېچنه شوه. په مقاله کې راغلي چې د عبدالله عبدالله ډلې له دې بهیر څخه بېلیدل ډېرې اندېښنې راپورته کړي. آیا د عبدالله ډله به د حکومت لخوا اعلان شوې نتیجې ومني؟ دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په مذهبي او نسلي بنیادونو په تقسیم قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او بلې خواته د طالبانو پر ضد جنگ کوي. ای بی سی نیوز لیکي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو کې زند د هیواد په اقتصاد ډېر بد اغیز کړي. په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له ویرې سرمایه کاری نه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول هم د زند ښکار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي د سپتمبر تر دویمې باید نوې ولسمشر لوړه وکړي چې د راتلونکي اونۍ د امنیت په اړه د ناټو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. دا خبره د افغان ولسمشر حامد کرزي وایاند ایمل فیضی نن له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. له نوموړي سره بشیر ګواښ خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې لا هم د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ سیاسي هوکړه نه ده شوې، نو که نوی ولسمشر ونه ټاکل شي نو د سپتمبر پر څلورم او پنځمه کېدونکي د ناټو په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟
د افغانستان حکومت ټول کوشش کړی، هڅه دا ده چې ژر تر ژره انتخاباتو پایلې معلومې شي، نتایج معلوم شي د یسوع میاشتې د پای نه مخکې، تر څو موږ وکولی شو د تاریخ مراسم پر ځای کړو. زه نه غواړم نور احتمالات ته ولاړ شم او ووایم چې چېرته داسې ونه شي نو داسې به کېږي، خو څه چې زه غواړم ووایم هغه دا ده چې جمهوري حامد کرزي په لیک کې د ناتو سازمان سرمشي ته په وضاحت سره لیکلي دي چې د افغانستان په نمایندګي به د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور او یا اوسنی حکومت ګډون کوي. خو زه بیا هغه احتمال ته نه ځم چې که چېرته نوی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د لوړې مراسملی کې پر ځای او دوی ولاړ نه شي نو بیا به څوک شي د افغانستان په نمایندګۍ. زموږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ ژر تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضی صاحب، ځینې رسنۍ و د یو امریکایي جنرال لخلي لیکلي و که
د دوړو کاندیدانو یا د انتخاباتو د لانجی ک حل نشي او د امنیتی تړون د امریکا او د افغانستان ترمن د امنیتی تړون د لاسلیکولو مخنیوي وکي، نو امریکا داسې یو پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته خپل پوځیان د یو لنډ وخت لپاره پرېږدي. نو په دې اړه باندې دغه د ناټو د نوي پوځي مشر سره پرون ولسمشر کرزی ملاقات وکړه، په دې اړه به څه خبرې وشوي؟
په دې ملاقات کې دغه پوښتنه د امریکای جنرال سره وشوه او د یو پوښتنه سره د جمهوریت اسلامي کرزی لخوا څخه چې وضاحت ورکړي په دې باره کې، څه چې د جنرال درس لخوا څخه په رسنیو کې ویل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو دغه نوی امریکایي جنرال جمهوریت اسلامي کرزی ته وویل چې دا یو سوء تفاهم شوی دی، یو غلط فهمي شوی دی، د رسنیو لخوا څخه کوم څه چې ویل شوي دي، کوم نقل قول چې شوی دی د جنرال درس لخوا څخه، دا واقعیت نه لري. دا هغه هدف داسې څه نه دي. د دې حضور کچې ته دامه پیدا کړي، دا افغانستان سره د امنیتي سند د لاسلیکولو په نتیجه کې باید دا کار وشي.
فیضی صاحب، ولسمشر کرزی په خوا ویلی و چې امریکا سره به تر هغې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي. دواړو کاندیدانو ډېر څېړونکي د دې تړون کېدل ضروري ګڼي. تاسو ولې لا مخالفت کوئ؟
موږ خو د نړیوالو ځواکونو یا د امریکایي ځواکونو او د ناتو ځواکونو د حضور د ادامې په خلاف نه یو، بلکې دغه حضور ادامې ته خپل شرایط لرو. که چېرته هغه شرایط ومنل سي، هغه موارد چې په دې لخوا څخه لازم اقدامات وسي، کوم شرایط چې جمهوریت اسلامي کرزی وړاندې کړي دي، او دا خبره د اوسني حکومت خبره ده او د اوسني حکومت موقف دی. راتلونکي حکومت راتلونکي لپاره جمهور پوهېږي، د هغه موقف پوهېږي او د هغه پالیسي پوهېږي چې هغه څه ډول روابط غواړي د ناتو د سازمان سره ولري او څه ډول روابط غواړي د امریکې د متحده ایالاتو سره ولري.
افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دویم دور په سیالیو کې د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پرون د رایو د تفتیش له پروسې خپل استازي وایستل. ملګرو ملتونو د عبدالله عبدالله د ډلې پر دې عمل نیوکه کړې ده او د اشرف غنی احمد زی د تحول او تداوم ډلې نه غوښتنه کړې ده چې د پروسې د شفافیت په مقصد دی دوی هم د رایو د څېړنې عمل پرېږدي. جانقا الکوزی معلومات راکوي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبرې وشوې خو کومه نتیجه نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته دغه کتنې په اړه وویل:
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی خپلو کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیر ماښام کتنې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم لغړي ښاغلي فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه امو صحبت ها راجع به مسائلی که از کمیته سوم برشان راجع شده بود،
د هغو خبرو په دوام کې چې د درېمې کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوی وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه دي، دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت ترسره شي. د دغې کتنې مهمه نتیجه دا وه چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خطر کړی چې دا هم د ګډون یو مهمه وجه ده او سلا شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو روز آینده باز هم با هم ببینند.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنې تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
جنقال کوزی رپورٹ مورد اکانومیسٹ مجلے دا په افغانستان کې د ناټو پوځیان او امریکایي قومندان جنرل جوزف ټنفرد په اړه مقاله کې لیکلي دي چې دغه پوځي افسر په یاد هیواد کې د یو ډیپلوماټ یا سفارتکار په توګه کار په څیر کار کوي. د لیکوال په خبره ډنفرد د خپل کار پر مهال د افغانانو رواجونو او د هغوی سره د ناستې او خبرو پر مهال ځینې کلتوري محدودیتونه هم په پام کې ساتي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د اکانومیسټ مجلې په دې مقاله کې راغلي چې افغانستان کې د ناټو پوځیانو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډنفرد چې کله هم د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات لپاره ورځي، نو خپلې پوځي جامې لري او د سفارتکارانو په شان سوټ واغوندي. لیکوال د نوموړي لخوا لیکلي چې کله د خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي، نو پوځي جامې یې په تن نه وي. جنرل ډنفرډ زیاته کړې چې څرنګه اوباما یو منتخب ولسمشر دی، همدغسې حامد کرزی هم دی، نو ځکه د احترام په ډول په ولسی جامو کې د هغه سره ناسته کوي. دا کار د افغانانو خوښ دی. اکانومیست مجلې لیکلي چې د ولسمشر کرزی او جنرل جوزف ډنفرډ ترمنځ په ځینو نورو مهمو مسلو هم وخت په وخت مذاکرات کېدل. په دې کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړونونه او افغانانو ته د باګرام جیل د ادارې چارې سپارل شامل دي. د لیکوال په خبره ولسمشر کرزی وکړې شول د مذاکراتو د برالۍ خوا په حیث راووزي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې وجې د امنیتي تړون کېدل وځنډېدل چې د ښاغلي کرزی غوښتنې ونه منل شوې. همداراز د باګرام زندان د چارو تر سنبالولو وروسته افغان چارواکو ځینې داسې قیدیان خوشی کړل چې امریکا یې پرېښودل خطرناک ګڼل. خو جنرال ډنفرډ وایي چې د افغان چارواکو سره پر ځینو مسلو سر خوګول نه و پکار، ځکه چې د هغه په خبره د افغانستان سره یې د اوږد وخت لپاره ښې اړیکې غوښتلې چې د افغانانو او امریکایانو په ګټه دي. د اکانومیست مجلې په دې لیکنه کې وړاندې راغلی چې اوس افغانستان کې د ترهګرو په مقابل کې افغان ځواکونه د جګړې مشرکې، نو ځکه د دوی د ځواکونو مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. په دې مقاله کې د جنرال ډنفرډ له خولې لیکل شوی چې د هغه ټول پام اوس دې ته دی چې د افغان ځواکونو سره د روزنې او وسایلو په برخه کې دومره مرسته وشي چې هم یې د جګړې په مهال مرګ ژوبله کم شي او هم د راتلونکي لپاره په خپلو پښو ودرېږي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریده. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دغه خپرونه کې دا ځل د تعلیم ترڅنګ په لوبو کې د ځوانانو د برخې اخیستو په اړه باندې خبرې شوې دي. په دې کې دا ویل شوی دی چې هغه ځوانان چې له تعلیم سره سره لوبو کې هم ځان لپاره مقام پیدا کوي، نو هغوی نه یوازې ښه صحت لري بلکې په دواړو صورتونو کې بریالي اوسي. د ځوانانو سره خبرې شوې دي او د خبرونې جوړونکي منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې انتها یعنی د حد نه وتلی یو کار هم خنوي او په کار دی چې هر مهم او سم کار ته خپل مناسب وخت ورکړی شي. دا خبره د تعلیم او د هغې ترڅنګ لوبې یعنی سپورټس په لړ کې هم بیخي سمه ده. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي، او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم ترڅنګ سپورټس یا لوبې کول وخت ضایع کوي، او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکامه کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم ترڅنګ د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات ترکو. د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي.
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر جلسې سره تعلق ساتم، او زما گیم چې کوم دی هغه ایتلټکس گیم کوم، لکه مطلب زمونږ د پښتانه لپاره چې کوم دی هغه ایتلټکس نه باندې نه پوهېږي کنه، نو زه ورته په آسان لفظونو کې ویم شي راځه لکه د منډې گیم کوم کنه. تعلیم جی جو لکه مسلک میں تو سیکنڈری اسکول نمبر ون جمرون نہ کرے اس میں ایسے دو اسلامیہ کالج نہ اگڑا.
عبد الوهاب نے مپختلی د لوبو یا گیمز شروعات یې څنګه وکړل؟
جی دا ماده 2008 کې لکه فرست ټایم ماده سکول نه سٹارټ کړې کنه 2008 کې. ایتلټکس ته داسې لړم چې لکه زمونږ په سکول کې زړه ته په ګورنمنت سکول خبره وکم چې کوم نظام سه زمونږ ټیچر او هغه لکه تقریبا یو کال ټرایل زو هغه سکول په سکول کې لږه مقابله یو کې کنه، نو هغه کې زما شوق نه کخ ما زما هم دغه امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم دخل کنه مله غو کنه. خو خلکو ما ته ویل خو ما دا ځل نه وګیا چې ما ته کوم بل کال بیا ټرایل کې دنه زمونږ په سکول کې والو کو دې فاسټس کې لکه هغه ډیر خمنډه واهلا. نو ما دا سوچو کو چې راځم دا ټرایل ورکوم، ما پکې ګټار میټار ته ټرایل تکې نه سم چې ټرایل نور کو زه فاست شوم. هغه ټرایل کې بیا استاد بوت لم د سکول لیول ته کمپټیشن ده من چېرې ته بوت لم بیا وکړ ما له کار فاست کل سکول ته ما فاست چاسی راوړ بیا له کا زمان احمد اسی شو چې سکول ته لکان او خو دې خو بس دی وژنه.
نو موړې وای تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده، بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیان تر لاسه کړی دي.
و 2010 کې د لکما فرست نېشنل لوبول په اسلام آباد کې هغه کې خو لکما خپل کامیابیان چې کوم نیمه په خپل کېټګری کې مطلب لکه 19 کې په 21 کې د لکه خپل کېټګری کې د فرست ټیم خپل لکه ګول مې حاصل کړی خپل مقام کنه لکه ما خپل حاصل کړی دی پاغه کې دا د سبو په سطح دغه کې چې کوم د آرمی لکه جونیئر گیم وغه کې د آرمی جونیئر پلیئر زموږ د وابه مو ایچ سی مو مختلف کوم ډیپارټمنټ دی هغه ټول پلیئرز پکې وو د سبای لیول باندې ما چې کوم په بشاور کې 2008 کې فرست دغه شو او د بیرن سبای گیم پاغه کې لکه ما سلور اغسته او د کچا غټن زموږ د تیاری نو زموږ داسې پروپرټیز او میډیسن یا ساخو دی خو دا شو زموږ ته نو یا کوم داسې مال کده گیم پی جنډم نو د 2008 کې کوم سبای گیم چوس نو پاغه کې سلور راغره
دا چې لوبې یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړېدل شي او کسنګ په دې پښتنه عبد الوهاب وویل
زما چې کوم تعلیم ما کو تر اوسه پورې ان شاء الله چې ما به سپورتس باندې کړل کما ته د اسلامي کالج باندې د اداره کې هغه کې ما ته اډمیشن په دې دغه باندې ملو شوې ده په دې سپورتس باندې ما ته ملو شوې ده ما چې سټین اسلامي کالج فیل ورکل زه فاست علم مانه مروت سي ډېر خوشاله کوم اسلامي اسلامي ډایرکټر چې د ټرایل مې نیو شو دی انټر بوټینګ کرالم دا اوس لکه جی سی یونیورسيټي نامه چې لاهور کې کومه یونیورسيټي ده تاسو یونیورسيټي ده ما په خیال چې دا څه تقریبا لږه مونږ چې مونږ ته تم د سبای گیم تلاړو نو مونږ ته دا غي ډایرکټر ویل چې را تاسو ما ته راځي لکه هغه مونږ کته چې را د لکان ما لپاره دلته ما په کالج کې زما یونیورسيټي کې ما ته میډل اغستې شي نو تعلیم لکه تعلیم مونږ غریب لکه تاسو ته ټول ته دي ټول عوام ته په پته چې راځي چې څنګه خلک ټول غریب دي لکه د ایجن سه خلک داسې نه دي چې د لیول تور شي ګو دمر یونیورسيټي نه دوله دغه خو هغه ما ته لکه دا خبره کړی چې اډمیشن ستال ته کمیډیشن لکار ته بستان ته پری
نو موله هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچي په اوسګار وخت کې هم لوبوتا نه پریږدي
جی لکه وخت له خپل ځان خبره ده ته کوم ما ته لکه ډیرو خلک یاران دوستانو ما ته دا خبره کړی کور کې مې مورید له مشرانو ورونو ما ته چیرې د منډو سره جوړیږي سبق وایا ولکه زه به خپل ولست خپل قوم ته خپل لغت دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه ممنې کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وي چې را داسې فضول منډي ځا خو دي دا دی خو دي نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نشي چیرې هدي حتی بزر اسې کوم زه به ګولډ خلم نو ان شاء الله چې هغه به چیرې سیدې شي کا غزوان وي کما شوم می کاغار څنګه ویل ان شاء الله چې هغه خپل مقام حاصل وي نو دی لکه تعلیم ضروری دی دا نه چې صرف سپورت ټیک ټاک سپورت یو انسان کې نو کم از کم چې تعلیم نو خپل لغل سټډی له موخ ور کې هر څه له خوري
عبد الوهاب د منډه په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام تر لاسه کړي په صوبایي او قومي سطحې یو شمیر انعامونه او تمغې ګټلې دي وایي تعلیم بنیادی ضرورت ده د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي دلته اخلوی ولنډه د ما مشال ویډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د تعلیم ترڅنګ د لوبو او ورزش په اهمیت حال درکو په دې ورسته یو کې په بیلابیلو لوبو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا یو شمیر ځوانانو نوم کټلې ده او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلې لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پیښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی نو موږ له ځان په حق لوي
یره جی زه خو بس په اوتی کې رالوي شوی او ما وصلته کې بم کلا حقیقو لا کلا فوټبال کوچ څنګه بلا ورلد کپ راځي نو دا شانتي بلا کو کې دا گیمونه شروع شو دا اکی ټورنمنت او شو ورلد کپ نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال برابر فوټبال طرف ته ولاړو دا چې هم کبډي کولا دا چې هم کرکټ کولا دا چې میرا ډاوی هم کولا دا شټی رن ټایم کولا خو بیا دا چې وشو چې دا کرکټ کې بس پدنی شو قدرتۍ تور سره خو مو چون کې وړکوالی نه گیم سره هو منو بس کرکټ کې زه خو منو بیا ورو په مزه مزه مردان ته یونس سټیډیم تر اعلی ملتنانو یو کلب کې کرکټ شروع کړ بس بیا ورو دا سي راتلم نو بس اسلامي کالج او تر په خور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سوارښت
په دې پښتنه چې د لوبو لوجې دې په تعلیم سره اثرات غورځېدلې او کسنګ علي هوتی وای
سبق غوښنو زه غنم ځان په دې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په وجه باندې ماته کم عزت ملو شو هغه ماته په سبق کې هم ملو شو زه د اسلامي کالج تاسو په پټه دغه مېرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او زه سپورتس په بنیاد باندې اعلان کې ماته په کورو علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق شوم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی او د سپورتس په بیس باندې زه په اسلامي کالج په یو اداره کې زه ماته اډمیشن ملو شو
نو موړې وای زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خو یو د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي
یاره چلګی جی د دې ټولنه هم لږه چې دی هغه مور او پلار دی هغه د کور والے دی چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دی چې هغه ته داسې ښه کوچز ملو شي چې هغه گائیډ کوي. چیرې یو سړی وغواړي چې یاره زه به سبق هم وایم او زه به کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاری ساتلی شي. داسې دونه هغه ګرانه خبره نه ده کولی شي ځکه چې زموږ ډېر کسان داسې دي. مونږ سره په اسلامي کالج مثال بدل درکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې داسې سټوډنټس دي چې هغه په کے ایم سی خیبر میډیکل کالج په انجینئرنګ یونیورسٹی کې په لم یونیورسٹی کې سبقونه وایي او هغه ډېر ښه پلیران وو ښه کرکټ ټیم کو په سبق کې هم خو نو دا هیڅ خبره نه ده خو کو دا نو دا یو الک یا دا هغه د ګایډنس کمی وي چې هغه به څوک ګایډ کوي نه صحیح او یا به د الک خپل سبق سره شوق نه.
علی هوتی دا مهال د عبدالولی خان یونیورسټی مردان نه په فزیکل ایجوکیشن کې شپاړسم کوي. وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي. په سناس ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده.
یو فلسفي دی دغه وای چې تاسو سپټالونه روان کې ګراوندونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحتمند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زده چې روان کول لپاره نن سبا تاسو ګورئ د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل موتوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه نو دا دی وجه چې دا غي صحت 2018 کې به داسې یو انسان هم نه پاتې چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه کوي
جون. علی هوتی د کرکټ لوبغاړی د اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترقی د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمې کړي دي. په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو ګنټه ورزش کوي. دلته اخلوی ولنډه د ما مشال ویډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته نن د هغه ځوانانو حال درکوو چې د تعلیم تر څنګه لوبې جاری ساتي او هم د لوبو په میدان کې خپل مستقبل روخانه کوي. رحمان خان د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12 جمعات کې زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وایي
زه اصل کې جمرود خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم او خپل ابتدائی تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنټ هایر سیکنډری سکول نه او اوس زه پېښور کې پاتې کیږم. ما هم تمام سپورټس چې کوم دی او کوهټي کې ما ټرایلز ورکو سکول کې نو هغه نه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل ته مخې تلې شي لکه نو هغه نه پس بیا هلته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نو بل څه داسې خاص پلیرانو چې مطلب هلته مونږ ته هغه مطلب گیم کھولے ہوئے ٹیپ سے کھولے ہوئے کہنا آگے نہ پس بیا رالم پشاور کے جمع ماما نے آگے سے دل دباتے کی گیم آگے نہ پس بیا دل تک پشاور کی گیموں کو ماں یونیورسٹی کی گیموں کو
تر دے وقت یہ سمرا لوبا کڑے دا پہ دے پختنا نموڑی اویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیموں کو آلتا پی ایچ ایف اکیڈمی دا آگے کے ماں گیموں کو آئے کے سلیکشن شروعال کے ماں تمہانا وظیفہ ملاوی ملاوی دا 2000 آگے نا پس بیا ما پشاور بورڈ نا ٹرائلز ور کرو آگے کی لارا ما او انڈر 16 کے دخپل فاٹا کپتن پاتے شو ما انشاءاللہ راتن کے وقت انشاءاللہ کومی کن تیرا دا انشاءاللہ چی التا ٹرائلز ور کو آگے کیو شو انشاءاللہ.
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکي لوبه او نوی لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجی نوی کولتا په ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي.
دا ټول لکه په فیډریشن باندې ډیپند کوي هغه چې مطلب دا سي نه کول لپاره لکه ایونتس نه کاد کی نه نه ماشومان نشي خپل صلاحیت خو هي نو لکه دا سي ایونت په کار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران بهر شي هغه مخ کې لکه لار شي بیا مخ کې د ملک او قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کی لکه دا فیډریشن لپاره په کار دي.
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي او که خلوب غاړه جوړ شي نو تر بلې هر نوکرۍ با زیات آمدن ولري. رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
څنګه سرګي دا شټل ایریاز کې دا فینیش ته مطلب صرف قبایلی سیمو کې دا شي چې مطلب اویدا وایي چې
مشران دا وی ځوانانو ته چې دا د سر خپل ټیم خرابې دا سي زګه سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیزونه دا سي ایونتونه وي ته شو مونته هو کم اس کم لږ سي ایونتونه دا غشل مون لکه خپل کې یو لږ ځای کې چې مطلب مون مخکې تلی شو نه هغه باوجود لکه هغه ته مون بیا هم سن شو لکه هغه باوجود پټ پټ مطلب مون خپل چې کوم ایونت یې کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مون خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې زمون کیریر شته نو هغه لپاره مون لکه اپلای کوو نور هغه چې وی کنه هغه لکه مخکې دا مخ ورته داسې داسې قسمه هلې ځلې ورته نه دي شوي چې مطلب هغه ته دا شوي چې مطلب داسې ایونتونه ورته نه کړ شوي یا داسې هغه لوبې کړي یا داسې مخکې خو ساده ژوند و بس ساده وخت و.
رحمان خان د هاکۍ لوبغاړی دی او په دولسم کې سبق وای. نوموړی دا نظر لري چې که څوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو په کار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپلې خوښې په لوبه یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري هلو ځلو نه ځان وساتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.